د مازیګر څلور بجې سپیده خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونې په راپورونو کې راځي چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبان باید پر داسې موارد ټینګار ونه کړي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ وي. دا همورې چې د جمهور ریاست د پلټنې اداره وایي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د ځانګړې سوې بودیجې په لګښت کې اداري فساد شوی دی. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. افغان چارواکي په غور ولایت کې د څلورو کمانډو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د وچا او تازه میوه لمړنۍ جوپه نن د پاکستان د واګې بندر له لارې هند ته ورسېده او د امریکا د تکزاس ایالت په هاستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل شوه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي په غور ولایت کې د څلورو کمانډو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غور ولایت امنظم د درېم لوا قمندان محمود اندرابي وایي چې دا سرتیری تیر شپه د فیروزکو ولسوالۍ په لویدیځ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې وژل شول. ښاغلی اندرابي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برید کې څلور نور کمانډو سرتیری ټپیان شوي دي او د ده په خبره درې سرتیری لا درک دي. په غور کې دغه امنیتي چارواکي زیاته کړې چې په دې پیښه کې دولس وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجوړ دوکان د تصرف لپاره بریدونه پیل کړي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ وایي ثناءالله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
روز پنجشنبه گذشته
د ویل له تیرې پنجشنبې راهیسې طالبانو د لاجوردو پرکان چې په کران او منجان ولسوالۍ کې دی له څو استقامتونو خپل بریدونه پیل کړي دي. پرون هم مرستندوی ځواکونه کران او منجان ولسوالۍ ته ورسېدل او اوس په منجان سیمه کې جګړه روانه ده. ښاغلی روحاني په دې جګړه کې دواړو لورو ته د احتمالي اوښتې مرګ ژوبلې په اړه نور جزئیات ورنکړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. کران او منجان ولسوالۍ د بدخشان ولایت په ختیځ کې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده چې د نورستان، پنجشیر او تخار ولایتونو سره ګډې پولې لري. د افغانستان د وچو او تازه میوه لمړنۍ جوپه نن د پاکستان د واګې بندر له لارې هند ته ورسېده. د افغانستان د متشبسینو عالی بورډ مشر رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په وچو او تازه میوه بار څه باندې 200 ټنه دغه توکي د واګې بندر له لارې هند ته استول شوي دي. نوموړي وویل دا لومړی ځل دی چې له دې لارې صادرات کیږي. حاجی آغا وایي تر دې وړاندې د هیوادونو ترمنځ د ګڼو ستونزو له امله صادرات نه کېدل. دی وایي افغان حکومت باید په دې لار کې موجود ستونزې هوارې کړي. زموږ اخلاص د راډیو وري. د امریکا د تکزاس ایالت په هاستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل شو. دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه شوی. امریکایي چارواکو چینایي ډیپلوماټانو ته د جولای میاشتې تر 23 نیټې پورې وخت ورکړی و چې د قونسلګری خوشی کړي. چینایي ډیپلوماټانو تر دې ضرب الاجل مخکې د لاریو په وسیله له دې قونسلګری څخه وسایل او اسناد بل ځای ته لیږلي دي. د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په جنوب لویدیځ ښار چانګدو کې د امریکا د قونسلګری په تړلو عکس العمل وشو. د وزارت د اقدام پر ځای د امریکا د اقداماتو په وړاندې چې چین نه مناسب ګڼلې ضروري ځواب ویل دی. د امریکا حکومت د جولای په 28مه چین ته وویل چې په 2 ساعتونو کې دی په هاستن کې خپل قونسلګری وتړي. د بدلون د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ اړیکې نور هم ترنګلې کړې دي. د هغو اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو ښکاري. اندېښنې شته چې دا مسله ښایي یو وار بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب سي. بلخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم د کورونا وایرس د تایید شوي پیښو شمیر تر 3 میلیونه واوښت چې دا د نړۍ تر بل هر هیواد لوړ شمیر دی. په اپریل میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ورځې په اوسط ډول د مړینو شمیر 2000 ته رسېدلی دی او په ټوله کې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 1,44,000 اوښتی. د کورونا وبا د دې سبب سو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهم وار لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند لوی انتخاباتي غونډه لغوه کړي. د تمه درلوده چې په دې لوی غونډو کې د بیا ټاکل کېدو لپاره کمپاین وکړي. او د روسیې لری ختیځ شهر خبروفسک څخه راپورونه وایي چې د غلطه نن د جولای 15مه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد پراخې اعتراضونه دوام لري. دا اعتراضونه په یادسیمه کې د سیاسي بحران د هواري په برخه کې د ولسمشر پوتین د تګلارې پر ضد له دوو نیو رئیسې پیل شوي دي. نن د دغو اعتراضونو تر ټولو لوړ شمېر خلک په لار کوڅو کې راټول شوي چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسېږي. دوی په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه په غوسه دي. ځینې د ولسمشر پوتین د استعفا غوښتنه کوي، ځینې بیا د ښار د سرپرست والي پر ضد شعارونه ورکوي چې د ولسمشر پوتین لخوا د پخواني والي سرګی فورګال پر ځای ټاکل شوی دی. فورګال د جولای پر 9مه په خبروفسک کې ونیول سو او مسکو ته انتقال سو. پر نوموړي د قتل د هڅې او په 2004 او 2015 کلونو کې د قتلونو د عمل کولو تور پورې دی، خو فورګال دا تورونه رد کړي او دا د پر ضد یوه سیاسي پارونه یادوي. نوې سرپرست والي هیڅکله په خبروفسک ښار کې نه دی اوسېدلی. د خبروفسک شاروالۍ د اټکل مخې شاوخوا 15500 کسان په دې اعتراضونو کې برخه لري. سیمه ییزې رسنۍ د معترضینو شمېر 40000 ښیي، خو د اعتراض کوونکو تنظیمونکي او آزاد خبریالان وایي چې شاوخوا 5000 کسان د خبروفسک په کوڅو کې سړکونو ته راوتلي دي. دغو اعتراضونو د کرملین لپاره چې د کورونا وایرس له کبله رامنځته شوي بحران سره په مبارزه بوختي سرخوږی جوړ کړی دی. د خبرونو پای.
تاسو آزادی رادیو ته ورجسته د خبرونو د راپورونو برخه ته ورزو. د مصالحې علي شورا وی طالبان دي داسې موارد باندې ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ وي.
زمونږ تمه دا ده که چېرې سولې ته اراده موجوده وي، ښه دا ده چې په هغو مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې له پروسې سره مرسته کوي، او دې پروسه کې مونږ د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته نږدې کوي.
د مصالحې علي شورا د دې غوښتنې په اړه له یوه پخواني سیاستوال سره هم خبرې کوو.
د سولې د مسلې د علي شورا له دې غوښتنې نه معلومیږي چې په ټوله معنا د آرک او د سپیدار ترمنځ بیا هم د نیت خلوص او همغږي نشته.
دا راپور هم اوري چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د ځنګړې سوې بودیجې په لګښت کې د اداري فساد راپورونه ورکول شوي دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا په هیوستن کې پولیسو وروسته تر دې چې د قونسلګری په وروسته له دې قونسلګری ته ننوتلي دي چې چینایي ډیپلوماټان له دې ودانۍ څخه ووتل. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه خبرو. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د ملي مصالحې علي شورا وی طالبان باید پر داسې مواردو ټینګار ونکړي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ وي. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل غوره ده چې دواړه لوري د بندیانو د خلاصون بهیر په سولې زتوګه بشپړ کړي. بلخو د افغانستان د ملي امنیت شورا وی طالبان د څو قاتلانو نه خلاصون د افغانانو د عامه وژنې لپاره پلمن نه ګرځوي. نور حال له فیروزی عزیزی څخه.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې د نږدې 600 بندیانو جنجال لا هم پر ځای پاتې دی. هغه څه چې ظاهرا یې د سولې بین الافغاني خبرو پیلېدل له بنبحث سره مخ کړي دي، خو لا هم دواړه خواوې پر خپلو دریځونو ولاړې دي. په دې منځ کې بیا د ملي مصالحې عالي شورا ټینګار کوي چې دواړه لوري دې د موضوع په سوله ییزه توګه حل کړي. د دغه شورا بیان فریدون خزون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې طالبان دې په داسې مواردو ټینګار نه کوي چې دوی له سولې لري کوي.
طالبان نه باید په ډیرو داسې مسایل چې هغه د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي په هغه باندې ډیر ټینګار وکړي. زمونږ تمه دا ده که چېرې سولې ته اراده موجوده وي، ښه دا ده چې په هغو مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې له پروسې سره مرسته کوي، او دې پروسه کې مونږ د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته نږدې کوي. حکومت او طالبان د بندیانو په مسله کې په یو داسې تفاهم باندې هوکړې ته ورسېږي چې هغه د بندیانو په سر رامنځته شوی کوم جنجال چې دی دا حل شي.
د ملي مصالحې عالي شورا داسې مهال پر دې موضوع ټینګار کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 1592 طالب بندیانو پر نه خلاصون جنجال روان دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دا شمېر کسان ځکه نه خوشي کوي چې جرمي دوسیه لري، هغه څه چې طالبان ارادوي او دا ډله بندیان هم سیاسي بندیان بولي. د ملي امنیت شورا دفتر وایان جاوید فیصل د شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید حکومت ته د یاد شمېر بندیانو بدین نوملړ ورکړي چې غور پرې وسی. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته لیکلي چې دوی یعنی طالبان نه باید یو څو قتلینو نه خلاصون د افغانانو د قتل عام د دوام بهانه وګرځوي. خو طالبان بیا وایي چې که چیرې د دوی ورکړل شوي لیست په اساس ټول بندیان آزاد سي، نو لیواله دي چې دا بهیر بشپړ او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. دا دغه ډلې وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بندیانو د خلاصون په برخه کې خپله دنده ترسره کړې او په خبره یې لا هم ژمن دي چې د سولې لپاره د نورو پرمختګونو لپاره کار وکړي. خو دا چې د دواړو خواوو ترمنځ د 1529 تنو بندیانو پر سر جنجال څنګه حل کېدای سي، د سیاسي چارو شنونکي فیض محمد ځلان ازادي راډیو ته وویل
که حکومت دا داوا لري چې عبدالعبدي مسایل دي او دا لوی بریدونه دي او دا کسان باید پرېنښودل شي، لیست سره دي دوسیو دي دا د رسنیو سره شریک ودي، وایي چې احمد محمود زوی په پلاني پیښه کې شریک وي، احمد محمود زوی په پلاني عبدالعبدي مسله کې شریک ده، دې سره به طالبان ملامت شي او طالبانو ته به دا فشارونه په دوی زیات شي، ته به دا جواز په لاس ورشي چې باید بدیل لیست وړاندې.
بلخ د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر او سیاسي فعال رحمت الله نبیل وایي چې د افغانستان سوله هم نیابتي سوي. ښاغلی نبیل د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د جګړې قربانۍ افغانان ورکوي، خو پر برخلیک کې نور هیوادونه پریکړه کوي.
ما متاسفانه جنگ نیابتی را قربانی شداده بار بار، اما حال میبینیم که سلح ما هم
مر لبد مرغ په وار وار د نیابتی جګړې قربانی ورکړي، خو اوس ګورو چې زموږ سوله هم نیابتی سوي. هغه په دې معنی چې د افغانستان خلک تر دې دمه په دې سوله هیڅ ډول دخالت نه لري، خو زموږ په برخلیک نور خلک او هیوادونه پریکړه کوي. چې موږ د افغانستان په اړه په تیرو کې د ناکامیو شاهدان وو او لګښت مو یې پرې کړی دی.
ښاغلی نبیل په افغان حکومت او طالبانو د افغانستان د مسلې زر تر زره د حل ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تر اوسه د طالبانو له 15,000 ورکړل شوي لیست له مخې تر دې دمه 4,900 او طالبانو بیا د حکومت د زرو بندیانو د ورکړل شوي لیست له مخې 840 کسان آزاد کړي دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي سیاسي هوکړې پر بنسټ تر بین الافغاني خبرو مخکې طالبان باید د حکومت زر او حکومت د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د ملي مصالحې علي شورا له طالبانو د داسې اقداماتو غوښتنه وکړه چې د سولې له پروسې سره مرسته کولای سي. دغه شوراوی بهتره ده چې دوړ لوري د بندیانو د خلاصون بهیر په سولېز ډول بشپړ کړي. شي به مخکې له پخوانی سیاستوال محمد الیاس وحدت څخه د امریکا په پیل کې پښتنه وکړه چې د مصالحې علي شوراوی داسې غوښتنه مطرح کوي چې په حقیقت کې حکومت یو ډول تر فشار لاندې راولي.
د سولې د مسلې د علي شورا له دې غوښتنې نه معلومیږي چې په ټوله معنا د آرک او د سپیدار ترمنځ بیا هم د نیت خلوص او همغږي نشته. سپیدار مڼې خلکو ته دا ښیي چې مونږ د سولې د پروسې لیواله یو او آرک لیواله نه دی، مونږ د سولې پروسه مخکې وړو او آرک شاته غورځي. بلې خواته نو بیا آرک دا ښیي چې صلاحیتونه له دوی سره دي. د سولې د مسلې علي شورا غوښتنه زما په خیال دا معقوله نه ده، تر هغې معقوله نه ده چې د آرک سره همغږي نه کړي. دوی د خپل منځ کې کښېني، همغږي دي کړي، بیا د ګډ تصمیم ونیسي، ولس ته دیم دا ثابته کړي او طالبانو ته دیم دا ثابته کړي، نړیوالو ته دیم دا ثابته کړي چې افغان حکومت د سولې د پروسې په مخ کې یا د سولې د پروسې په اړه واحد دریز لري، یو دریز لري، یو غږ لري، خلوص هم لري. او له بده مرغه دا په آرک باندې اوس دا ټپ شوی هم ده چې دوی د بندیانو د شمیر په نه تکمیل سره سولې پروسې ته خنډونه ایجادوي. فکر کوم دا د خواله رسنیو او د رسنیو او یا د رواني جنگ یو برخه ده.
وحدت صاحب، د ځینو کسانو باور ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي او په دغو پیښو کې تر ډیره افغان پوځیانو او په دې وروستیو کې په ځینو پیښو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. فکر کوي چې علت دغه دی؟
د امریکایي ځواکونو د شمیر په کمیدو سره ناامنی نه ده زیاته شوې. ناامنی چې دوی موجود وم دا سفر روانه واده زیاته شوې وه او مخ په زیاتېدو وه. دا ځکه زیات شوی دی چې نړیوال ځواکونه خاصتا امریکایان دا بي تفاوته شوی دي. هغه همکاري چې امریکایي ځواکونو ته مناسب و، هغه ملاتړ چې د امریکایي ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته مناسب و، هغه دوی نه دی کړی. دوی اطلاعات او استخبارات نه دي شریک کړي، دوی هوایی ملاتړ نه دی کړی. که امریکایي ځواکونه هم دا شته که لس کسان هم په افغانستان کې موجود وي، دوی سره هماغه امکانات شته شته چې د افغان ځواکونو ملاتړ کولای شي، طالبان ځپلی شي او د جګړې څپه کمولی شي، ځکه دوی سره هماغه ډرون، هماغه هلیکوپټر، هماغه جیټ الوتکې دي چې بمبار کوي. همدا درې کارونه دي چې امریکایي ځواکونه یې کولای شي، او څلورم کار دا چې استخبارات شریکولی شي. او دا کارونه زما په فکر امریکایان یا نه کوي یا کې ډېر ټیټه کچه یې کوي. نو دا د دوی په شمیر پورې اړه نه لري، د نامنۍ څپه دا د دوی په ملاتړ او په همکارۍ پورې اړه لري. هغه همکاري، هغه ملاتړ چې دوی اوس افغان ځواکونو ته نه ورکوي، دوی یو ډول فشار په افغان ځواکونو باندې هم راوړي چې حکومت دې ته مجبور کړي چې تر ډېره حده پورې د امریکایانو خبرې ومني. که چېرته امریکایي ځواکونه همدا اوس وغواړي چې افغان ځواکونو ته حمایت ورکړي، نو اطلاعات به ورسره شریک کړي، یو هوایي ځواک ملاتړ به یې وکړي، کلک به یې وکړي. نو په هماغه ورځ د جنگ څپه هم کمیږي، افغان ځواکونه مورال هم اخلي او طالبان میدان تر ډېره حده پورې بایلي او یا ډېر درنه تلفات ویني چې بیا به د ډېرو جنگونو جرأت نه کوي.
وسلول طالبانو هغه څه چې ژمنه کړې وه ولې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم نه کړ، بلکې خپلې حملې لا پسې شدیدې او پیچلې کړلې؟
طالبانو فکر کولو او فکر کوي چې دوی په مطلق ډول یوازې او یوازې د امریکا سره مخامخ دي. څه چې دوی د امریکا سره امضا کوي هماغه مخکې ځي، خو حقیقت دغه څه نه دی. د جنگ یو اړخ امریکا وي، بل اړخ افغان دولت دی. دوی فکر کولو او دا فکر کوي چې د امریکایانو په خلو باید هر څه وشي، یعنی که د امریکایانو د تړون د مخې دوی ته باید اوس بندیان تکمیل شوي وای. کله چې بندیان تکمیل نه شول نو دوی تاوتریخوالی کم نه کړ، ځکه د تاوتریخوالی کموالی دا د دولت غوښتنه وه، د افغان دولت او د افغان ولس. امریکایي ځواکونو دا خبره ډېره جدي نه وه ورسره نیولې، ځکه د تفاهمنامې رسمي برخه نه وه، نه اوربند رسمي برخه وه. دوی د دې لپاره د تاوتریخوالی زیاتوي یا زیات کړی چې دوی افغان دولت ته دا وښیي چې که امریکایانو سره مونږ روغ جوړه وکړو نو تاسو مونږ خوړلی شو، تاسو مونږ هضمولی شو، تاسو مونږ د منځه وړلی شو. دا زما فکر غلط فکر دی. دا ډاکټر نجیب الله دی وخت د جلال آباد د جنگونو وخت هغه تجربې تکراري چې دغه ډول ممکن نه ده. د تاوتریخوالی په زیاتوالي سره افغان دولت ته سقوط نشي ورکولی. حکومت به سرګردانه کی، حکومت به سرګردانه کی او کمزوری به کی، ولس به خوشی نه کی، خفه به کی. د افغانانو کورونو ته به جنازې ولاړ شي، هغه کدی اردو وي، کدی پولیس وي، کدی بل سرتیری وي، کدی طالب جنازه وي، خو ولس د دوی په وړاندې بیا بدبینه کیږي، ځکه چې د امریکایي سره روغه جوړه کوي او د خپل مسلمان افغان ورور سره جنگ کوي او هغه وژني. دا د دوی په وړاندې بدبینیم زیاتولی شي او زیاتوي.
پخوانی سیاستوال محمد الیاس وحدتو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جمهور ریاست د پلټنې اداره وایي د دوی د لومړنیو پلټنو پر اساس له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ځانګړې سوي بودیجې په لګښت کې اداري فساد شوی دی. تورن کسان څه سپینوی لري؟ رحمت الله افغان برته وایي.
وروسته له هغې چې له کرونا وایروس سره د مبارزې د ځانګړې سوي بودیجې د لګښت په څرنګوالي نیوکې وسوې او پکې د فساد په اړه راپورونه خپاره شول، تازه د جمهوري ریاست د پلټنې اداره وایي دوی هم په خپلو لومړنیو پلټنو کې موندلې چې فساد سوی. د دغې ادارې مشرې غزال حارث د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
زموږ له نظره له افغانستان د تنفس د مصنوعي دستګاهو قاچاق ممکنه کیدی، ځکه له درې شپېتو دغو دستګاهو یوازې موږ شپږ پنځوس تثبیت او تشخیص کړي. زموږ څېړنې روانې دي. دا یوه اوږدمهال او پیچلې پروسه ده. د اداري فساد موارد لرو. لا هم څلور دېرش ولایتونو نه ډېر پلټنو او اسناد راټولولو ته اړتیا شته څو پلټنې بشپړې شي.
اغلی هری زیاته کړه دا ځانګړې شوې بودیجې له اړتیا پرته توکي اخیستل سوي، ځینې خریدارۍ د بازار له بیې په لوړه بیه سوي. د وزارت او روغتونونو په زیرمو کې دواګانې وې خو نورې هم اخیستل سوي. له اړتیا پرته غیر مسلکي کسان هم د غیر شفافې پروسې له لارې په دندو ګمارل سوي. غزال حارث وایي له دوی سره په پلټنو کې ځینو دولتي ادارو او کسانو لازمه همکاري نه ده کړې. ځینې اسناد او مدارک چې په پلټنو کې ورته اړتیا وه د دوی په واک کې نه دي ورکړل سوي. نوموړی د عامې روغتیا وزارت ځینې چارواکي او د یو شمېر روغتونونو اداري پلاوي په کمزوري مدیریت ورن کړل، خو د چا نوم یې وانه اخیست. د جمهوري ریاست د پلټنې د ادارې مشرې وویل د پراخو او بشپړو پلټنو وروسته به د عامې روغتیا وزارت یو شمېر چارواکي او دغه شان ځینې ولایتي مسؤولین د فساد له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی و چې له افغانستانه 2 د مصنوعي تنفس دستګاوې قاچاق سوي. په ورته وخت کې 8 ورځپاڼې راپور ورکړی چې له کرونا وایروس سره د مبارزې په ځانګړې سوې بودیجه کې 800 میلیونه افغانۍ حیف او میل سوي. د جمهور ریاست د پلټنې ادارې که څه هم د فساد او قاچاق خبره نه ردوي، خو وایي چې په دې کچه فساد نه دی سوی او بشپړ جزئیات به د پلټنو په پای کې څرګند سي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د جمهور ریاست د پلټنو ادارې راپور نه ردوي او نه یې هم تاییدوي، خو وایي چې په دې اړه د رسمي راپور ورسپارل کېدو ته په تمه دي. د دغه وزارت مرستیال بیان دي معصومې جعفري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر زمانی که یافته کله چې د جمهوری ریاست پلټنې ادارې له لوري په رسمي ډول خپلې موندنې د عامې روغتیا وزارت سره شریکې کړي، بیا به د عامې روغتیا وزارت له لوري پلټنې پیل شي، څو موږ وتوانیږو ضعف برطرف کړو، د ښه روغتیا چوپړ لپاره اقدامات وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یاد وزارت تل په دې اړه راپورونه رد کړي وو. د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون بیا ویلي وو چې د دوی موندنې د عامې روغتیا وزارت د خریدارۍ له اسنادو سره په ټکر کې دي. یاد کمیسیون د افغانستان له لویې څارنوالۍ غوښتي وو چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز د پلټنو تر پایه ممنوع الخروج اعلان کړي. فیروز الدین فیروز بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو دی چمتو دی چې د وزارت پر مهال پوښتنو او پلټنو ته ځواب ووایي.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو لاریون وکړ. دوی اعتراض درلود چې برېښنا کوټې په ولسوالۍ کې جوړ سوی، خو دوی له برېښنا بې برخې دي. روح الله انوري تفصیل لري.
دا د کونړ وټپور ولسوالۍ مخې ته د هغو په سلګونو لاریون کوونکو غږ دی چې څوک له حکومت د برېښنا غوښتنه کوي. دوی وایي د مناګي برېښنا کوټ په جوړېدو کې دوی ځاني او مالی زیانونه ګاللي، خو اوس ټوله برېښنا مرکز اسدآباد او ماڼوګي ولسوالۍ ته ورکول کېږي، چې د دوی په خبره دا بې انصافي او دوی سره توپیریز چلند دی. د لاریون یو تن ترتیب کوونکی امین الله ازادي راډیو ته وویل:
مرکز ته ځي، ماڼوګي ته ځي او وټپور ته ځي. دغه دې په دې باندې موږ ډېر مایوسه شوي سو، د خپل دولت نه خپله ملاتړ کوو، د دې دولت خلک یې سو، خو دا په دې باندې چې موږ سره د مور او د میرې چلند کوي په دې باندې خپه شوي سو. دا چې قرباني موږ ورکړي، دا ځوانان هم پکې شهیدان شوي دي، ځمکه هم پکې تللې، دا د هر نګه موږ د حکومت سره ډېره قرباني په دې باندې ورکړي.
د لاریون په پای کې د وټپور د ځوانانو شورا مشر رسول محمد خاکسار د لاریون پریکړه لیک داسې ولوسته: لاریون او لاربندی د سهار په 2 بجو پیل او د غرمې تر 11 پورې دوام وکړ. وټپور ولسوالۍ د مرکز اسدآباد څخه 9 کیلومتره واټن کې شمال لویدیځ ته پرته ده. په کونړ کې حکومتي چارواکي هم مني چې وټپور ولسوالۍ کې برېښنا کوټ جوړ شوی، د برېښنا ستنې په ځمکو کې لګېدلې او برق تارونه یې په کورونو تیر شوي، خو تر اوسه یې کورونو ته د برېښنا ویش نه دی پیل شوی. د کونړ مرستیال والي ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل:
وټپور ولسوالۍ کې د مناګي په نامه باندې یو برېښنا بند جوړ شو چې 2.2 میگاواټه برق تولید کړي. بعضې تخنیکي ستونزې درلودې، شکر دی چې اوس هغه رفع شوې او فعلا برق چالان دی. هغه کلي چې پاتې دي هغوی ته به هم برېښنا موږ غځوو، ماڼوګي ولسوالۍ ته به هم ورکوو. په حقیقت کې د دې برېښنا مستحق چې دي وټپور ولسوالۍ او ماڼوګي ولسوالۍ.
په کونړ کې د برېښنا ریاست مسؤلینو په وینا د مناګي برېښنا کوټ چارې شاوخوا 5 کاله وړاندې د وټپور په ولسوالۍ کې د پیچ پر سیند پیل شوې وې، چې د چارواکو په وینا ټول به 2.2 میگاواټه برېښنا تولید کړي. 10 میلیونه ډالر یې په 5 کیلومتره کانال، ماشینونو او ودانۍ لګېدلې دي او 3,00,000 امریکایي ډالر یې بیا په ستنو او تارونو غځولو لګښت راغلی، چې ټول مصارف د اوبو او برېښنا وزارت لخوا ورکول شوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی اوسیدونکو وایي امنیتي ځواکونه او طالبان د عامو خلکو نقلیه وسایطو په استفاده سفرونه کوي چې وخت نه وخت په بریدونو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. حبیب الرحمن تاثیر راپور جوړ کړی.
د غزنی اوسیدونکو وایي عام ترانسپورت نه د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو استفاده او یو پر بل بریدونه ډیر ځله ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اړوي. د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی ظفر خان وایي داسې ډیرې پیښې په خپلو سترګو لیدلې دي.
ډېرې داسې پیښې موږ لیدلې دي چې طالبان د ملکي وګړو نقلي وسایط ته ختلي وي، سفر په ډول استفاده کړې وي. له غلې جملې څخه د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د لیوانو په کلي کې داسې یوه پیښه رامنځته شوې وه چې طالبانو د ملکي وګړو موټر ته ختلي ول چې بیا افغان هوایي ځواکونو هغه موټر بمبار کړی ولو چې متاسفانه د طالبانو تر څنګ ملکي وګړو ته هم مرجوب پکې واوښتله.
دا خوګانو ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرازق بیا دغه ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د داشان یوې پیښې کیسه کوي.
د څو ورځې مخکې د غزنی جغتو ولسوالۍ ته په تلونکي موټر کې درې تنه پولیس ختلي وو. طالبانو ورباندې برید کړی و، هغه پولیس یې هم وویشتو او د موټر سوارلۍ یې هم وویشتو، ټول ووژل شو. طالبان یو امنیتي سرتېري خو د یو بل دښمنان دي، نو ولسي خلک ولې ولي.
د غزنی سیمه ییز چارواکي مني چې ځینې وخت د اړتیا پر مهال مثلا کور ته د تګ را تګ پر مهال امنیتي ځواکونه په عامه جامه کې له عامو ترانسپورت استفاده کوي چې د طالبانو له بریدونو سره هم مخ کیږي. دوی وایي خو امنیتي ځواکونه کله چې وسلوالو طالبانو د عامو خلکو په ترانسپورت کې سپاره وي، د ملکیانو د خوندیتوب لپاره پر هغوی بریدونه نه کوي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
کشیر وسلوال مخالفین ملکی کسانو له موټرو چې استفاده وکړي هغه بیا تر اوسه پورې کوم داسې شواهد موږ ته د شاهدان نه یي چې هغه تر برید لاندې راوستلی او نه همدغسې کار کوي. که چېرته بیا هم راپور واخلي زیاتره وخت یې مثلا لار نیولې هغه ملکي کسانو له موټرو چې وسلوال مخالفین کته کوي امنیتي ځواکونه.
وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي چې ګوندې دوی د عامو خلکو له نقلیه وسایطو څخه ګټه پورته کړې وي. د دغه ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل نقلیه وسایط لري او ورنه ګټه اخلي. ښاغلی مجاهد دا خبره هم ردوي چې ګوندې د دوی جنګیالي دي پر هغه موټرونو برید وکړي چې په هغه کې امنیتي سرتېري په کسپار وي. دوی دا هم وایي چې وسلوالو طالبانو له موټرو حکومتي سرتېري کښته کړي، له ځان سره یې بیولې دي، خو پر عامه ترانسپورت یې کله هم برید نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د داشان پیښو په غبرګون د غزنی اوسیدونکو څو ځله اعتراضونه هم کړي دي او له امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو یې غوښتي دي چې د عامو خلکو له وسایطو استفاده ونه کړي او خوندیتوب ته یې پام وکړي. خو خلک وایي بیا هم په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی، ځکه د دوی په خبره دواړو لوري دا د وسایطو ته د وسلو په زور خېځي. د یو ځل بیا له دواړو لورو غوښتنه کوي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا پوځ وایي روسیې په لیبیا کې ځان ته د پښې ټینګولو لپاره دغه هیواد ته وسلې او الوتکې استولې. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ پر روسیې دا تور پورې کړی دی. تفصیل له اسدالله لودین.
پر روسیې دا تور په داسې حال کې لګول شوی چې په لیبیا کې ښکېل خواوې د سرت ساحلي ښار د کنټرول لپاره یو بل سره په جګړه بوختې دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون داسې تصویرونه خپاره کړي چې په وینا یې د روسیې لخوا د واګنر ډلې ته چې په لیبیا کې بوخت روس شرکت دی د تجهیزاتو د استولو دوام ښیي. د پینټاګون په وینا د روسیې په بار وړونکو الوتکو کې د واګنر جنګیالیو ته د جنګي جیټ الوتکو زغروالو ګاډو لاریو او د هوایي دفاع د تجهیزاتو لیږد لا هم روان دی. پینټاګون تر دې مخکې هم مسکو لیبیا ته د جیټ الوتکو په استولو تورن کړی او د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو د واګنر ډلې د لیبیا د پلازمېنې ترابلس دننه او بهر ماینونه ایښي دي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ همدارنګه ویلي روسیا په مدیترانې سمندرګي کې د خپل اوږدمهالې حضور لپاره له واګنر نظامي شرکته د یوې نیابتي ډلې په توګه کار اخلي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ د استخباراتو مرستیال جنرال ګریګوري هیټفیلډ وایي لیبیا ته د روسیې لخوا استول شوي تجهیزات بشري مرسته نه ده. نوموړي په یوه خبر پاڼه کې ویلي د تجهیزاتو له ډولونو او کچې داسې ښکاري چې مسکو غواړي هلته خپله جګړه ییزه وړتیا لوړه کړي. روسیا تورنه ده چې د لیبیا په ختیځ کې د قمندان خلیفه هفتر لخوا د خپل سره اعلان شوي ملي پوځ ملاتړ کوي. فرانسه، مصر او متحده عربی امارات هم د خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړي دي. دغه ځواکونه د لیبیا د هغه حکومت په وړاندې جنګیږي چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. ترکیه بیا برعکس د لیبیا له حکومت ملاتړ کوي او د همدې حکومت د مرستې لپاره یې دغه هیواد ته سرتیری، بی پیلوټه الوتکې او سوریایي اجیر جنګیالي استولي دي. قطر او ایټالیا هم دې چاره کې د ترکیې تر څنګ ولاړ دي. د مصر پارلمان بیا همدا اونۍ تایید کړه که د ترکیې په ملاتړ ځواکونه د سرت ښار خواته پرمختګ وکړي، دوی به یې ځواب کې مستقیمه پوځي مداخله وکړي. له دې سره داسې ویره شته چې د لیبیا د سرت ښار په سر لانجه به د ناټو غړي ترکیه او په سیمه کې د امریکا متحدان په مستقیمه شخړه کې ښکیل کړي. امریکا بیا په لیبیا کې د اوربند ملاتړ کوي چې دغلته د لانجې سیاسي هواري ته لار برابره کړي. په لیبیا کې کورنۍ جګړه په 2011 کال کې هله پیل شوه چې د ناټو په ملاتړ پاڅون کوونکو د دغه هیواد پخوانی مشر معمر قذافي له واک لري او وی واژه.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو څلور نیم بجې د مهمو خبرونو لنډیز له پریبا ظاهر خبرې.
افغان چارواکي په غور ولایت کې د څلورو کمانډو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غور ولایت امانظم د دریم لوا قمندان محمود اندرابي وایي د سرتیري تیر شپه د فیروزکو ولسوالۍ په لویدیځ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې ووژل شول. د شغلي اندرابي په خبره په دې برید کې څلور نور کمانډو سرتیري ټپیان دي او دوی وایي چې درې سرتیري هم لا درک دي. د بدخشان چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجوړ دوکان د تصرف لپاره بریدونه پیل کړي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاد سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د وچو او تازه میوو لومړنۍ جوپه نن د پاکستان د واګې بندر له لارې هند ته ورسېده. د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل سو. د هغو اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا ویروس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو ښکاري. اندېښنې شته چې دا مسله شایي یو وار بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب سي. او د روسیې له لیرې ختیځ شار خبروس څخه راپورونه وایي چې دغلته نن د جولای 15مه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد پراخ اعتراضونه دوام لري.
په داسې حال کې چې لوی اختر ته څو ورځې پاتې دي، د کندهار اوسیدونکي شکایت لري چې په دې ولایت کې د څارویو بیه لوړه شوې ده. دوی یو علت گاونډي هیواد پاکستان ته د څارویو قاچاق بولي. صادق رښتنی راپور لري.
جانان ماما د کندهار ښار د پسونو په گنج کې د څارویو د پیر او پلور کاروبار کوي. دی وایي ځینې کسان له لوی موټرونو سره گنج ته راځي، له کوچانو څاروي اخلي، موټرونو کې باروي او پر بیلابیلو لارو یې پاکستان ته قاچا کوي. د جانان ماما په خبره دې کار په کندهار کې د پسونو بیې لوړه کړې ده. د نوموړي په وینا پخوا به د یوه میانب څه بیې لزر افغانۍ و، خو اوس د دغه ډول پسونو بیې 15 تر 40 زر افغانیو پورې رسیږي. اختر یا قربانی د اختر لپاره لونی کمی ورځې پات دی. د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي چې اسر لووس په گنج کې د قربانی لپاره په واردار مالونو پسې ګرځي هم د پسونو ولړ قامت شکایت کوي.
ګرانج اوس په دغه پرچم مختره ما جا کم څه چې پیداز درشل ضرورت پنځه وزره په کم نه دي نه ډیر ګران ګرانج دی. باید ارزانه کې د خلکو سره شوې کې د اختریان خو نو داس نه دی. اوس پر چا پر زی داس خلک جي واسه نه پر شي منګ اختره په پاز اوس اول زه به معنا اختره را بنج کیږي و اختره کوم خو وجه دا چې د پسونو ډیر ګرانج دی. دا پاکستان ته اوړي باید حکومت سزمر دایله ده چې راوی ګرځي چې زموږ عوامو ته مورور چې راینیسي واسه په ورسیږي. اول زه نه پاکستان ته اخترې را باندې کیږي مګر واسه نه پرسیږي.
د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین هم وایي چې د تیرو درو کلونو راهیسې له کندهار ګاونډي هیواد پاکستان ته هره ورځ 2 تر 3 زره پورې پسونه قاچاق کیږي. د کرنې او مالداري ریاست د ترویج مدیر انجینر محمود الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل مسؤلیت پر بنسټ یې په وار وار دغه موضوع د کندهار له امنیتي ادارو سره شریکه کړې، خو په دې برخه کې چا تر اوسه د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی.
درې کاله کیږي چې د کندهار څخه هره ورځ له 2 زره څخه تر 3 زره فوري بوزی او فسونه چې اکثریت فسونه او کمی بوزی دی دا دی پاکستان ته نو د دولت خوا فیلن خارج ته دیواناتو کاشاک بند دی مو د کرهن ریاست څخه څو ځلې وزارت او ولایت ته رسمي مکتوبونه لیږلي دي ورته ویل موږ دغه کوشاک روان دی وینسی انته دی چې په دنو مکاتبو کې مو واضح لیکلي دي چې دغه فوستو ته مو خبر ورکړی ګمرک ته مو خبر ورکړی ولایت ته مو خبر ورکړی خو بیا هم دغه فوستې در موټر څخه پیسې اخلي پرېږدي وړي
د ښاغلي نوري په وینا بهرنیو هیوادونو ته د پسونو قاچاق نه یوازې د پسونو بیې لوړې کړې بلکې د دغه نسل دوره کېدو ویره هم پیدا کړې ده په عین وخت کې د کندهار د امنیت کمانډ